Adiós.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خپرونې له همدې شېبې ام پیل شوې. د خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شئ. نوریاس نوریم او د لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی وکړ او هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام وباله. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یو نامه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمن مخامخ خبري وستهلې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې له ډیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران او نړیوال قدرتونه اټومي موافقې ته نږدې شوي او د افراطیت پر ضد د ګډې مبارزې پایل ته لاره پرانستلی شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یو نامه د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري وستایلې. د یو نامه د دفتر مشر نیکولاس هایسون په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې لپاره به چې افغانان مستحق دي نور ګامونه هم واخیستل شي. په عین حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په یوې اعلامیه کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې ده چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي. وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور اورئ. د هلمند مدني ټولنې استازو په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د دې ټولنې خبر پڼه وایي چې د هلمند په مدني ټولنې کې پرون په غونډه کې د افغانستان له حکومت غوښتنه وشوه چې د سولې لپاره پیل کړې هڅې جاري وساتي. د ټولنې د افغانستان د حکومت ستاینه کړې چې د سولې لپاره هلو ځلو ته لومړیتوب ورکوي. د انګلیسي چارواکي وایي چې په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د بې پیلوټه الوتکې 15 حملې شوې چې لږ تر لږه شپږ شپېته وسلوال پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوال هم شامل دي.
ولې داسې ګواښونه وجود لري چې د پالکینو په تلفاتو کې د دوی ښځې
دا په اصل کې چې د افغانستان ملي امنیت ریاست وړ مورس په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دوهم لوی قمندان ګل زمان د وژل کېدو خبر ورکړ. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستې وسلوال حمله شوې ده. د دې ولایت امنی قمندان زلمی اوریاخیل وبخی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې درې پولیس ټپیان شوي دي.
پیاده پرسنل هم پلان کړی و، زیادله کړی و. پولیسو سره په نښته کې دوی نهه کسه مړه او څوارلس کسه زخمیان، یو میل دهشکه او یو وره د موټرسکیل زموږ د پولیسو لاسته راغله.
د اوریاخیل په وینا وسله والو اول د موټر بم چاودنه وکړه او بیا یې ډزې پیل کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې له ډیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. دا خبر یو شمیر سناتورانو پرون وکړه. سناتور کریس کونز وویل اوباما مطمئن نه و چې ایرانیان به یو شمیر هغو سختو شرایطو ته چې د ملګرو ملتونو او زموږ د اروپایي متحدینو لخوا وضع شوي غاړه کېږدي او د دې چانس چې یوه موافقه به وشي نیم په نیمه ګڼي. یو بل سناتور بین کاردن وویل اوباما دې ته اشاره وکړه چې مخکې له دې چې دی یوه موافقه لاسلیک کړي غواړي چې ایران باید پوځي ځایونو په ګډون له ټولو ځایونو څارنې ته اجازه ورکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د درېیم ځل لپاره د جولای 12 وروستی مهلت ټاکل شوی دی. د یو بل خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران او نړیوال قدرتونه اټومي موافقې ته نږدې شوي او د افراطیت پر ضد د ګډې مبارزې پیل ته لاره پرانیستلی شي. ظریف په یوه مقاله کې چې پرون فاینانشل ټایمز ورځپاڼې خپره کړې ویلي چې ایران مناسبې او منصفانه موافقې ته تیار دی او غواړي چې د هغو ګډو ستونزو د حل لارې وموندل شي چې ډېر لوی خطرونه پېښولی شي. د ظریف په باور دا چې افراطیت د منځني ختیځ په زړه کې ریښې کړې دي هغه ګډ خطر دی چې اروپا ته هم لار موندلی شي. د ایران، برېټانیا، جرمني، امریکا، چین او روسیه استازي په وینا کې د داسې موافقې لپاره په خبرو اترو لګیا دي چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د تهران اټومي پروګرام بند شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې روسیه او چین کولی شي چې خپلې ستونزې هوارې کړي او په ګډه انکار وکړي. پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ دواړه پرون د روسیې د اوفا ښار ته رسېدلي چې د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. پوتین شي جین ته د ورتګ د هرکلی په ترڅ کې وویل چې د هڅو په یو ځای کېدو سره په دې کې شک نشته چې موږ به وکولی شو چې موجوده ستونزې هوارې کړو. د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې روسیه، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او د اوبخې د شانګهای د همکاري په سازمان کې روسیه، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان شامل دي او افغانستان، ایران، پاکستان، هند او منګولیا هم د څارونکو حیثیت لري. افغان ولسمشر اشرف غنی هم په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د بوسنیا په سربرینیڅه ښارګوټي کې د مسلمانانو وژلو پیښې ته د قتل عام خطاب کوي. د سرایو ښاري اوسیدونکو دودو د روسیې د دې اقدام په اړه وویل ټولې نړۍ د سربرینیڅه په پیښه خبره ده. پریکړه لیک ته د امنیت شورا لسو غړو مثبتې رایې ورکړې. د امنیت شورا څلورو غړو هیوادونو انګولا، چین، نایجیریا او وینزویلا پکې برخه وانخیسته. د امنیت شورا دا پریکړه لیک د سربرینیڅه د پیښې د شلم تلین په مناسبت برېټانیا ترتیب کړی و. دی وایي چې د روسیې د دې اقدام په اړه د روسیې دا اقدام په داسې حال کې کوي چې ټوله نړۍ د سربرینیڅه په پیښې خبره ده. دو نړیوالو محکمو په 1995 میلادي کال کې په سربرینیڅه کې د لږ تر لږه 3000 مسلمانو، نارینه او هلکانو وژلو ته د قتل عام خطاب کړی، خو د سربرینیڅه حکومت او په بوسنیا کې میشت سربیان یې مخالفت کوي.
په مخکې له ازادي راډیو نه د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره دا سیاټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه شپږ دیرش، ټیټه شل، اسمان لمر. هرات هم اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 8 دیرش، ټیټه درویش ښودل شوې. کندهار د تودوخې لوړ درجه 2 سلویښت، ټیټه څلورویش، اسمان لمر ښودل شوی. مزار شریف هم اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 1 سلویښت، ټیټه 1 ویش اټکل شوی. بامیان د تودوخې لوړ درجه 6 ویش، ټیټه 10، اسمان ځای ځای وریز. ګردیز هم اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړ درجه 1 دیرش، ټیټه 15 ښودل شوی. او په پای کې جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 9 دیرش، ټیټه 15 ویش، اسمان لمر ښودل شوی دی.
آزادی رادیو اوری د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی وکړ او هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام وباله. د افغانستان دفاع وزارت وایي د حزب اسلامي په ګډون چې کابل ته څو ځلې د سولې مرکچیان راغلي، یو شمیر ډلې د دې پر ځای چې د نوې د اسلامي دولت ډلې ملاتړ وکړي باید د سولې لاره خپله کړي.
هغه څوک چې ښه فکر کوي هغوی سولې ته غاړه کېږدي او راشي په افغانستان کې سوله تامین کړي.
یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان او سیمې امنیتي ګواښونو ته په پام سره افغان ولسمشر کولی شي د شانګهای د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان له سرمشري څخه په ګټې اخیستو د افغانستان د ستونزو هواري ته د سیمې د هیوادونو پاملرنه زیاته کړي.
فکر کوم چې دا شانګهای کنفرانس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور په شکل یو مثبت کردار ادا کولی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د لړۍ په دې برخه کې به له هغې زړې ښځې چې وایي عمر یې له سلو زیات دی خو اوس هم د ځوانۍ احساس کوي واورئ.
ځوانۍ کې دغه سکو کمسابو دغه ښه ډوډۍ به وه دغه ښه وریجې به وې او دغه غوړي به مو خوراکه او غوړي به مې ډېر خوړ.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي مرستو دفتر یا یوناما په اسلام آباد کې یا اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د یوناما مشر نیکولاس هایسم په خبرو کې په ګډون کوونکو غږ کړی دی چې د روغې جوړې او د سولې د پروسې د پیل لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي مرستو دفتر یوناما مشر نیکولاس هیسوم پرون د افغانستان سوله یو ضرورت بللی او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري د دې هیواد د سولې لپاره مهم دي. د یوناما لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي نیکولاس هیسوم تیره میاشت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر اهمیت ټینګار کړی و. په کابل کې د یوناما مشر ویلي چې افغانان په دې هیواد کې د روان تشدد د ترسیدو تږی دی ځکه دې ستونزې د خلکو د ژوند پر هر اړخ اغیز کړی دی. نیکولاس هیسوم ویلي زه په مذاکرو کې د ټولو ګډو اړخونو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کوم او په افغانستان کې د سولې لپاره چې ډېره ضروري ده او د دې هیواد خلک یې حقدار دي داسې مخامخ خبرې د پرمختګ لاره ګڼم. د یوناما د مشر په باور دا باید ومنل شي چې په اسلام آباد کې د کابل او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شاید د یوې اوږدې او پیچلې پروسې د پیل ټکی وي. نیکولاس هیسوم چې په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړی استازی هم دی په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو خبرو ته په اشاره د ټولو خواوو د دې اقدام ستاینه کوي او د پاکستان حکومت یې د دې مذاکرو د کوربه په توګه ستایلی دی. د یوناما خبر پاڼه وایي دا مذاکرې باید په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د دقیقو هڅو د پایلې په توګه ومنل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د اسلام آباد د خبرو هرکلی کړی او دا پرمختګ د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګام بللی دی. د ښاغلي کرزی له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په قطر، چین، ناروې او متحده عرب امارتو کې غیر رسمي لیدنو هم د سولې له هڅو سره مرسته کړې ده. د رویټرز خبري اژانس په مذاکرو کې د ګډون کوونکو د نږدې سرچینو په حواله وایي چې د خبرو بل دور د قطر په پلازمینه دوحه کې د اګست په 15 او 16 پلان شوی دی. یو لوړ رتبه پاکستانی چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي مذاکره د مری په سیمه کې وشوه چې تر روژه ماتي وروسته د پاکستان په وخت د شپې په 10 بجې پیل شوه او د سهار تر 4 دوام درلود. په دې خبرو کې د امریکا او چین څارونکو هم برخه درلوده. د پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي د خبرو فضا دوستانه او ګرمه وه. کله چې ټول د پېشلمي لپاره راغون شول د اختر په څیر د خوشحالۍ فضا خوره شوه.
د لومړی ځل دی چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کوربه دی. له دې مخکې اسلام آباد او پیکینګ د چین په اورمچی ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو لپاره زمینه برابره کړې وه. چین چې له یوې مودې راهیسې د افغانستان د سولې په پروسه کې هڅې پراخې کړې له امریکا سره یو ځای اسلام آباد ته نږدې په مری کې په ترسره شویو خبرو څارنه کوله. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د دغو خبرو تود هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د سولې او پخلاینې د بهیر له ګړندي کېدو سره مرسته کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چونینګ په پیکینګ کې په یوې خبری غونډه کې وویل چې چین دا غونډه یو مثبت ګام بولي او ګمان کوي چې هغه به په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د پروسې له ګړندي کېدو سره مرسته وکړي. هوا زیاته کړه چې چین دې ته تیار دی چې له ټولو ښکېلو خواوو سره همکاري وکړي او غواړي په افغانستان کې تلپاتې سولې او روغې جوړې ته د رسېدو په هڅو کې رغنده رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه راز وویل چې هیواد تل د افغانانو ترمنځ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کړی او یو ځل بیا د افغانستان حکومت دې تلمسوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام نن په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي. په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یو نامه د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وستایلې او له دواړو لورو یې وغوښتل چې په دې برخه کې نور ګامونه هم واخلي. د ننګرهار چارواکي وایي په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د بې پیلوټه الوتکو 15 حملې شوي چې لږ تر لږه 6 وسلوال پکې وژل شوي. په وژل شوو کې د اسلامي دولت ډلې مهم قمندانان هم شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له ډیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. دا خبره یو شمېر سناتورانو پرون وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران او نړیوال قدرتونه اټومي موافقې ته نږدې شوي او دا به د افراطیت پر ضد د ګډې مبارزې پیل ته لاره پرانیستي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې روسیا او چین کولی شي چې خپلې ستونزې هوارې کړي او په ګډه کار وکړي. دواړه مشران د روسیې په اوپاک ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره هغه ښار ته رسېدلي دي. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د بوسنیا په سربرني څخارګوټي کې د مسلمانانو وژلو پیښې ته د قتل عام خطاب کوي. د یونان مالی وزارت وایي چې د دې هیواد بانکونه به د راتلونکې دوشنبې تر ورځې تړلې وي او خلک کولی شي چې په ورځ کې 10 یورو له خپلو بانکونو وباسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د بالکان د حوزې هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې په اروپایي اتحادیه کې د دوی د ګډون لپاره به غیر ضروري ځنډ نه کیږي. او اوس به هم اجمل آن ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب شوې خبرې د غنو لویدیځو ورځپاڼو د لیکنو موضوع ده. ګارډن ورځپاڼې په دې اړه د پاکستاني چارواکو له خولې لیکلي، په اسلام آباد کې د افغان چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې او ورځنۍ خبرې د دواړو لورو ترمنځ په دې موافقه پای ته ورسېدې چې د روژې د میاشتې له پای ته رسېدو وروسته به بیا خپلو کې غونډه کوي. دا ګاردن رسپانه زیاتوی د سه شنبه د ورځې خبرې د افغان چارواکو او طالب استادو ترمنز د څو پرله پسې غیر رسمي غونډو وروسته تر سره کیږي. په لیکنه کې د قطر او ناروی غونډو ته اشاره شوې ده. دا ګاردن د لیکنې لیکوال په وینا د لومړی داسې خبرې دي چې افغان حکومت په رسمي توګه تاییدوي. همدارنګه د دې خبرو عامه بڼه د دې څرګندوی ده چې د ورسپانې په وینا له کلونو وروسته د دواړو خو ترمنز د سولې د خبرو د پایل خواته پرمختګ شوه. ورسپانې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له خولې لیکلي چې دا یو لوی پرمختګ دی او هیله یې څرګنده کړې چې د دې خبرو اترو نتایج به په افغانستان کې د سولې لټینګېدو سره مرسته وکړي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو یو رپورټ خپور کړی. وایي د اسلام آباد خبرې د دواړو لورو چې په خپلو کې په جګړه دي ترمنځ لومړنۍ په لوړه سطحه مستقیمې خبرې دي او دا هیلي ورسره ملي دي چې په افغانستان کې به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې رسمي خبرې زر تر سره پیل شي. ورسمانه د یو لوړپوړي افغان چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د پاکستان په قربتوب د افغان حکومتي او طالب استازو ترمنځ په دې خبرو اترو کې امریکایي او چینایي استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. رسپانه وایي د دې دوو هیوادونو د استازو ګډون او د پاکستان لخوا د سولې له خبرو سره لیوالتیا په قضیه کې هغه ښکیل لوري سره راټول کړي چې د سولې د پروسې لپاره مهم ګڼل کیږي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د چارواکو له خولې ویلي چې دې خبرو اترو ته په دې پروسه کې د یو لومړني ازمایښتي ګام په سترګه ګوري. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې وایي ډېر هڅونکي دا ده چې طالبانو له افغان چارواکو سره د مستقیمو خبرو کول منلي، ځکه تر دې مخکې د سولې د خبرو د پایل په وړاندې لویه ستونزه دا وه چې وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو سره د مستقیمو خبرو کول نه منل. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له خولې ویلي چې ښایي د دې خبرو اترو په وړاندې خنډ جوړونکي هم واوسي، خو نواز شریف زیاته کړې موږ باید ډاډمنه کړو چې هیڅوک د سولې دا پروسه منحرفه نه کړي. نواز شریف په دې اړه چې څوک به د دې خبرو اترو د ګډوډۍ هڅه کوي جزئیات نه دي ورکړي. ورځپاڼه په خپله لیکنه کې یو ځای وایي تر اوسه دا هم روښانه نه ده چې د اسلام آباد خبرې د طالبانو د مشرانو بشپړ ملاتړ لري که نه. ورځپاڼه د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له خولې لیکي نشي تاییدولی چې آیا په اسلام آباد کې استازو د سولې په خبرو کې برخه اخیستې که نه. یو تن چې د دې خبرو اترو په اړه معلومات ورکړل شوي او وال سټریټ جرنال ورځپاڼې نوم نه دی یاد کړی ویلي د سولې په دې خبرو کې د طالبانو د درې کسیز پلاوي مشري ملا عباس اخوند کوله چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د عامې روغتیا وزیر و.
د سهار اووه بجې او شل دقیقې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د حزب اسلامي په ګډون چې کابل ته څو ځلې د سولې مرکچیان راغلي، یو شمېر ډلې د دې پر ځای چې د نوې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ وکړي باید د سولې لاره خپله کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې له اسلامي دولت ډلې سره د حزب اسلامي او نورو ډلو ملاتړ دوی ته د اندېښنې وړ مسئله نه ده. په دې وروستیو کې د داعش له ډلې سره د حزب اسلامي د یو ځای کېدو او دغه راز یو شمېر بهرنیو وسلوالو د یو ځای کېدو لپاره د لیوالتیا راپورونه هم خپاره شوي دي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د حزب اسلامي او یو شمېر نورو ډلو ټپلو ملاتړ عام افغانان او د ملي شورا یو شمېر غړي اندېښمن کړي، خو دفاع وزارت وایي دوی به په ټول توان سره دغه ډلې وځپي. د ملي دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې موضوع ته تر ډېره د تبلیغاتو په نظر ګوري او کله هم دا تبلیغات د وسلوالو ځواکونو په روحیې منفي اغېز نه کوي. هغه وایي له دې ټولو سره د دوی هیله دا ده چې ډېرې دا ډول ډلې د سولې او امنیت لپاره کار وکړي، نه د جګړو د دوام لپاره د نوو اعلانونو.
هغه څوک چې ښه فکر کوي هغوی سولې ته غاړه کېږدي او راشي په افغانستان کې سوله تامین کړي، زموږ سره فرق نه کوي. موږ د ښاغلي حکمتیار د دې اعلان څخه که په رښتیا یې کړی وي، موږ خو به داعش په افغانستان کې نه منو. د دې په ځای چې د داعش نه ملاتړ وکړي، لکه چې د سولې حیاتونه په دوه درې څلورو کالو کې افغانستان ته راتله، هم هغې ته د ادامه ورکړي او په سولې پروسه کې دې شامل شي. خو هر څوک چې د تروریزم څخه ملاتړ کوي په دې پوه شي چې هغه د وسلوال پوځ دښمن دی.
دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي او د ملا طالوت روحاني ډلې تر څنګ په افغانستان کې ازبک جنګیالیو هم تازه ویلي دا چې د اوږدې مودې رئیس ملا محمد عمر نه دی لیدلی، ممکن له همدې امله د اسلامي دولت ډلې سره بیعت وکړي. که څه هم د داعش ډلې سره د اسلامي حزب د ملاتړ راپورونه د څو ورځو راهیسې خپرېږي، خو په ټولنیزو شبکو کې تازه داسې ګنګوسې هم خپرې شوي چې دې حزب خپل دا بیعت بیرته رد کړی او دا هغه څه دي چې حزب اسلامي په اړه رسمي دریځ تر اوسه خپور کړی نه دی. د افغانستان امنیتي ادارې دا وخت په فراه، هلمند، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه تاییدوي او وایي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا دې ډلې ته درانده زیانونه هم اوښتي دي. د چارو یو شمېر کارپوهان د بېلابېلو وسلوالو ډلو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ستایي او وایي چې افغان حکومت باید سر له اوسه دا ډول هڅې چې د جنګیالیو نفوس ډېروي راکمې کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان حکومت دې د بېلابېلو ډلو دا ډول اجماع عادي نه ګڼي، بلکې ښه دا ده چې په وړاندې یې خپل تکتیکونه او د جنګ لیکې پیاوړي کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان او سیمې امنیتي ګواښونو ته په پام سره افغان ولسمشر کولی شي د شانګهای د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان له سرمشري څخه په ګټې اخیستو د افغانستان د ستونزو هواري ته د سیمې د هیوادونو پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ځینې سرچینو هم ویلي چې په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع به هغه څه وي چې ولسمشر به د دې غونډې برخوالو ته یا د دې سرمشریزې برخوالو ته په خبرو کې پرې ډېر تاکید وکړي. یوسف خان زدران بیا هم د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربیره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغو غونډو کې چې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړه شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره په اړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه حتیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري هغه همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور پکې
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
عادي عمر دي څومره دي؟
یو شل کال. شل کال
نو دغه دومره عمر تقریبا یو سل شل کال دا خو زیات عمر دی کنه. او
موسم
ځوان غوندي
او مې ځوان دي او یان چلا دي یالا
موسم دې زړه هوا کوي.
او هوا کوي
دا ولي څه علت دی ولي دې دا زړه سی هوا کوي؟
او باندې غږ کوي زم چلا شم دې یالا او وګورم.
تا په ځواني کې څه خوړل چې د سیز پاتې شوی؟
ځواني کې دا څوک کوم صابو دا خو جوړه دی بوه دا خو یې دی بوه او بیا خو وی مخه کا او وی مې دی فال
د چی شي غوړی دی خوړل؟
وا
هغه څنګه خوړل څنګه د استعمالول د غوړی؟
هغه وی مې دی کړه کړه دا پښ مې دی کړه هغه مې مونږ چې واځو لږه مې په خو یا مې وښکل
غوړی دې سکل.
ها
نو څنګه زړه دې نه بدو؟
نه نه هم وخته هم پی
هر ورځ به څومره غوړی سکل؟
یو ورځ دې نه سکل یو پنځه هم بل پنځه هم سکل.
څومره به سکل؟
نه یو خلاص لا پنځه سکل.
او نور کم تاوان یې ته نه رسو؟
نه 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 اوس غوړی فولین زم چې غوړ نو غوړی هغه د شتوم د دې خو وا خو
نه کله کله دې غوا غړو ته زړه نه کیږي؟
نه نه بل ورځ نه نو غوړی یالو هغې چې کوچ مې دي کو دي کوچ کې دغه دغه هغې ماته کړم مزه ماته یې کړم هم مې چې وخوړل کنه وایه مې سب خوږېدو سب مې خوږېدو او زړه مې پرې بد بد کېدو.
نو ته خو وایې چې زړه مې اوس هم هوا کوي نو چې زړه دې هوا کوي باید غوړ غوړي خو خوري کنه؟
خورمه خوږم داسې کم خورمه کنه او ډېر خو نه شم خوړې هغه چې خو نه شم خوړې چېرته مې خوړل.
څه احساس کې ځواني دې نه رایادېږي درته؟
ولې نه رایادېږي مانه کې مزه چې په شرنګ په پرنګ کې دې نه چې
دا شرنګ پرنګ څنګه یعنی خوسي ټنګ ټکور کې روان وي؟
او بیا دا دې تاسو باندې دې لږ څومره باندې بل می خو نه ولا دا مې ته پوري هم ته دې دې په ما شابې په دې زما او دا شرنګ دې لاو نو ته باندې کټو یو باندې بندنو پلار می چوان او خلق را دی بیشیار سپرال آمین در چه عمر می چیده
وست چه خزی گوری چه فکر که
یا در خود در بول را بیم ترسی پانی چی شد شدیدی ترسی لقشانی گرچه گر کن او در بول سانه خزی دی که می چی
وستانه خزی دی خوخیگی که پخوانه
پخوانه
پخوانه ولی خیوی
پخوانه در اقو ایمان پر جو بنگلو بانی خزی دیش بنگلو بانی بنگلو چی با اوگان به پلات بیه پا وخی ما پلات شد پا وخی آبیم آبیم با اوگان بس پزانه که گرده
اوز خود دیر دا فیشن شیانم راوتی دی دا خزی فیشن که مخ پیه
خدا فیشن که یا سرو دی کنه سرو کالی اچی افتر تا مرکی واچی افتر تا دا واچی آقی وخی ما اتوی بی درشی ننو
دا ودې ژوند رنگونه په همدې سره د دې خبرونې پای ته نږدې شو. زما همکار سمی عباس ترې راغلی. عباس ښه راغلاست. مخکې مو واورېدل چې یوه زړه ښځه چې وایي 160 کاله یې عمر دی